Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر وبجی دی په دې هره چې دا اوراتلون کې ورځ مو نیک مرغوی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1399 هجری المریس کال د جدی دریمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 23 سره سمون لري. د دینی مسات خبرونه په مختړولو کې را سره سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري کوي. پروانه خبری مجله کې د افغان دولت د دوو امنیتی ارګانونو د نویو مشرانو موضوع تعقیبو او د اوبو برېښنا وزارت بیا وایي چې د خصوصي سکتور په ملاتړ به 2000 میگاواټه سولري برېښنا تولید کړي. د دې نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. داخل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته سفر وکړي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفاع وزارت مرستیال پاتریک شاهانن د سرپرست وزیر په توګه ونامه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغة الله احمدی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی، وایي چې قریشی بل ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د قوس په 23 په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و او له افغان مقاماتو سره خبرې کړې وې. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه پرون تر غرمې وروسته شوې ده.
د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د 2 طالبانو د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو سبب شوې ده. په دې نشته کې څلور وسلوال طالبان چې غوښتل یې امنیتي ځواکونو ته یو ماین ځای پر ځای کړي وژل شوي دي.
د هرات چارواکي تاییدوي چې په دې جګړه کې یو افغان پوځي هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د کندهار پولیسو د نشه یي توکو د کاروبار یو مرکز یې نیولی دی. دغه مرکز د کندهار د 15 امنیتي حوزې اړوند د یخ کاری په سیمه کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې ځانګړو ځواکونو پرون کشف کړ. د کندهار د پولیسو ویاند سارن زیاد دورانی ویلي دغه مرکز په یو کور کې و او د قضیې په تړاو ځینې کسان هم نیول شوي دي.
نور نفر په قضیې په تړاو نیول شوي دي. ورسره 3 کیلو او 15 مخدره توکي چې د کیسونو په شکل یو ځای پر ځای کړي وو جوړ کړي وو او خلکو ته ورکول تر څو په نس کې تر هندوستان او تر خارجه ورسي.
د کندهار د پولیسو ویاند وایي په نیول شو کسانو کې 3 ښځې او 1 نارینه شامل دي. د ایران د بشری حقوقو د زندانی مدافع وکیل نسرین ستوده خاوند رضا خندان په ایران کې له توقیفه خوشی شوه. دا خبره د هغه مدافع وکیل محمد مقیمی پرون په فیسبوک کړی. دا مقیمی په خبره د خندان تر خوشی کېدو وروسته هم میرمن ستوده او هم بل فعال فرهاد میسی خپل غذایی اعتصاب پای ته رسولی دی. د دواړو د خندان د ملاتړ لپاره په زندان کې غذایی اعتصاب پیل کړی. خاندان د سپتمبر په 4 ورسره هغې ونیول شو چې په فیسبوک کې په ایران کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه شکایت وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفاع وزارت مرسیال پاتریک شاهنهان د سرپرست وزیر په توګه ونامه. ولسمشر ټرمپ پرون د ټویټر په یو پیغام کې شاهنهان د یو ښه استعداد لرونکي شخص په توګه ستایلی دی. ښاغلي ټرمپ ویلي چې نوموړی به د جنوري له لومړۍ نیټې د دفاع وزیر په توګه خپله دنده پر مخ بیایي. شاهنهان د جیمز ماتیس پر ځای د امریکا دفاع وزیر ټاکل کیږي. جیمز ماتیس د ولسمشر د هغې پریکړې له کبله 13 پنجشنبه استعفا وکړه چې د سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه کړې وه. او د لندن د عدالت عالی محکمې حکم وکړ چې روسی تجار الکسی شماتکو د روسیې ته سپارل کیږي. د محکمې پرون په حکم کې ویلي چې که شماتکو روسیې ته وسپارل شي په داسې شرایطو کې به توقیف کیږي چې د بشري حقونو لپاره د اروپایي کنوینسیون په درېمه ماده کې د دل درشو حقونو څخه به په ټکر کوي. ښاغلی شماتکو د روسیې په پنځه ښار کې د اداري فساد د تورونو له کبله تر تعقیب لاندې دی. د وایي دغه دوسیه ورته ځکه پرانستل شوې ده چې د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې یو عالي رتبه چارواکي ته په خپل سوداګرۍ کې ونډه نه ورکړې. الکسی شماتکو په 2010 کال کې د اداري فساد له کبله په تعلیقي بند محکوم شو. تاسو د ازادي راډیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. د چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې دفاع او کورنیو چارو وزارت ته نوي نومول شوي اشخاص د وسلوالو طالبانو ضد دی، او د غراس دا پیغام دی چې ولسمشر غنی غواړي پر طالبانو فشار زیات کړي.
د وروستیو خبرو کې طالبان حاضر نشول چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې ولسمشر غواړي طالبانو ته پیغام ورکړي له دې لارې چې د فشار نیت لري.
د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر وایي پلان لري چې په هیواد کې د خصوصي سکتور پر مټ 2000 میگاواټه سولري برېښنا تولید کړي. په روانه خبری مچله کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ د یو لړ نیمګړو پروژو د تکمیل د ژمنې تر څنګ د څلورو نو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د فرانسې ولسمشر وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر وروستۍ پریکړې خواشینی کړی دی. د ژوند رنګونه بیا د خبری مجلې په پای کې اورئ.
دا جغرافیه لولو ما امتحانونه منې دی دی بس یو لسم سم کې مال او درې موږ نه خو یو شی جوړ شي پلارم بس هغه صفات شو بس.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. ځینې سیاسي تحلیلګران وایي ولسمشر محمد اشرف غنی دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته د طالب ضد اشخاصو په ګمارنه سره وسلوالو طالبانو ته پیغام ورکړ چې پر وړاندې به فشارونه دوام پیدا کړي. ولسمشر غنی پرون اسدالله خالد دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه معرفي کړل. دوی په پخواني حکومت کې د ملي امنیت د عمومي ریاست د رئیسانو په توګه هم دنده تر سره کړی ده. دواړو سیاستوالو چې په وروستیو کې د ځینو سیاسي جریانونو مشري کوله د حکومت پر پالیسیو انتقادونه هم کول. سالم احمد صالح په دې اړه راپور لري.
ځینې سیاسي تحلیلګران وایي پر مهمو وزارتونو د نویو څیرو ګمارنه د ولسمشر محمد اشرف غنی تاکتیکي اقدام دی. دا اعلان په داسل کې کېږي چې له یوې خوا د جمهوري ریاست انتخابات رانږدې سوي، له بلې خوا د سولې خبرې تر پخوا چټکې سوي دي. بل پلو د دولت مخالفو وسلولو په وړاندې هم د حکومت په وځي مبارزه شدیده سوي ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورونوي چارو د سرپرست وزیرانو په توګه اعلان کړل. دغه دوی سیاسي څیرې د پاکستان او طالب وسلولو سرسخت منتقدان ګڼل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو څارونکی محمد شفیق امین وایي دفاع او کورونوي چارو وزارتونو ته د طالب ضد اشخاصو ګمارنه په حقیقت کې وسلولو طالبانو ته جدي پیغام ورکوي.
دغه وزیران چې نوی راغلی دي په یو ډول طالبانی ضد فکر یې زیات دی تر پخوانیو وزیرانو. د سولې په وروستیو خبرو کې افغان حکومت ګوښه شوی دی، او په دې وروستیو خبرو کې طالبان حاضر نشول چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې ولسمشر غواړي طالبانو ته پیغام ورکړي له دې لارې چې د فشار نیت لري، او هغه څیرې د دغه وزارتونو سر ته راوستي چې طالب ضد څیرې دي او طالب ضد فکر په دوی کې تر وحده غښتلی دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو په هیله په وروستیو کې د طالبانو له استازو سره کتلي دي، خو وسلولو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له استازو سره له مستقیمو خبرو انکار کړی دی. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې اسدالله خالد او امرالله صالح به د ولسي جرګې لخوا د اعتماد رایو تر اخیستو پورې د سرپرستانو په توګه چارې پر مخ وړي. د افغانستان د ولسی جرګې یو غړي محمد نذیر احمدزی آزادی رادیو ته وویل جرګې لا پریکړه نه ده کړې چې کله به دغو دو سرپرست وزیرانو ته د باور یا نه باور رای ورکوي. ونتوانېدو دفاع وزارت ته د اسدالله خالد د تقرر په اړه د دغه وزارت د ویان نظر راواخلو. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي د کورنیو چارو د وزیر په توګه د امرالله صالح ټاکل کېدل به د دغه وزارت د بنسټیزو کارونو په بشپړېدو کې مرسته وکړي.
وایس احمد برمک په تلو سره د کورنیو چارو وزارت ټول کارکوونکي خفه و. په هماغه اندازه د نوي سرپرست وزیر ښاغلي امرالله صالح د تعینېدو لپاره د دغه وزارت کارکوونکي او پرسونل خوښ دی، ځکه هغه په تیر کې د امنیتي مراجعو د رهبرۍ کامیابه تجربه لري چې له شک پرته د هغو بنیادي کارونو لپاره چې په کورنیو چارو وزارت کې یې اقدامات ترسره شوي وو هغه به تعقیب کړي او په نورو کارونو کې به ابتکاري ګامونه واخلي.
ولسمشر دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته نوي وزیران په داسې حال کې اعلان کړل چې په هیواد کې د ولسمشري انتخاباتو موده په نږدې کېدو ده. ټاکل شوی دغه انتخابات دوري حمل د میاشتې پر یو دیرشمه نیټه وسي او د دغو ټاکنو د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د مرغومي اجدي پر لومړۍ نیټه پیل شوی چې د مرغومي تر دولسمې به دوام کوي. سره له دې چې افغان حکومت د دغو نویو ګمارونو دلیل نه دی وړاندې کړی، خو ځینو څارونکو ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د جمهوري ریاست د انتخاباتو له نږدې کېدو سره د اقدام کړی دی. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي
ولسمشر یوه کمپاینی هڅه ده، پخوانی وزیران یا لرې کړل شوي وزیران په ځانګړي ډول د دفاع وزیر د ملي امنیت د پخوانی سلاحکار ښاغلي حنیف حتمر تر نفوذ لاندې ګڼل کېدل. نو په دې دلیل ولسمشر غواړي چې هغوی لرې کړي او داسې څوک مقرر کړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه دپاره د باور وړ وي.
تر دې نویو ګمارونو څو میاشتې مخکې راپورونه ورکول سوي وو چې ولسمشر د کورنیو چارو د پخواني وزیر ویس احمد برمک او دفاع وزیر طارق شاه بهرامي استعفاوي رد کړې وې. اسدالله خالد چې د حامد کرزي په حکومت کې د غزنی او بیا د کندهار والی وو د ملي امنیت رئیس په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده. هغه په کابل کې د 1991 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې په یوه حمله کې سخت ټپي سو. هم اسدالله خالد او هم امرالله صالح د سیاسي جریانونو مشري کوي چې په وروستیو کې د افغان حکومت پر ځینو پالیسیو انتقادونه کړي دي. دواړه په داسې حال کې د سرپرست وزیرانو په توګه نومول کېږي چې راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونه پلان لري له افغانستان څخه خپل زرګونه سرتیري وباسي.
د دفاع وزارت لپاره مو د خاغلی اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزارت لپاره د امرالله صالح د سرپرست په توګه ټاکل کېدو په موضوع باندې د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه او څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان حکومت دوه وزارتونه او درې عمومي ریاستونه په یو بل کې مدغموي. د جمهور رئیس غنی د فرمان پر اساس له ترانسپورت وزارت، د ملکی هوایي چلند ادارې، ریل پټلۍ ادارې او له فوایدامي وزارت سره د کورنیو چارو وزارت، د ترافیکو ریاست په ادغام د ترانسپورت وزارت تر عنوان لاندې نوې مرکزي اداره او واحد جوړیږي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور برابر کړی دی.
د ولسمشر غنی دی ونوی صادر شوی فرمان لمخه د ترانسپورت وزارت په نوم یو نوې مرکزی اداري واحد جوړیږي. د افغان ولسمشر په فرمان کې راغلی چې له ترانسپورت وزارت، د ملکی هوایي چلند ادارې، ریل پټلۍ ادارې او له فوایدامه وزارت سره د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست په ادغام سره د نوې اداري مرکزی واحد رامنځته کیږي. د ترانسپورت وزارت ویان حکمت الله قوانج په دی اړه زدي رادیو ته ویل چې دا ګام د اصلاحاتو د خو خدمتونو دی راکولو او د وظیفوي تداخل مخنیوی په خاطر اخیستل شوې ده.
وزارت ترانسپورت وزارت فوایدامه اداره هوانوردی اداره خطه
دی وی د ترانسپورت وزارت د فوایدامه وزارت او د ملکی هوایی اداره په همدې ډول د ریل پټلۍ اداره او د ترافیکو ریاست مدغمی کی او د ترانسپورت وزارت په نوم یو نوې بنسټ د خو خدماتو د ایرای کول په خاطر له اصلاحاتو سره رامنځته کیږي. د جمهور ریاست څخه په خبره شوی فرمان کې راغلی چې د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره د جمهور رئیس د دویم رسال په مشرۍ د څارنې یو کمیټه ګمارل کیږي، د ادغام پروسه او تاری د جمهور ریاست د فرمان پر اساس د یادو بنسټونو د ادغام بیر تر نهایی کې دوه په اړون تقنینی اسنادو کې داړینو تعدیلاتو د مراحل تر بشپړېدو پورې د ټولو صلاحیتونو اعمال او د یادو بنسټونو د لومړۍ درجه امیرینو د ورکړې قانوني مسولیتونه د فوایدامي وزارت پر غاړه دي. له دې وړاندې بیا د ولسمشر غنی د حکم پر اساس د راضي اداره هم د ښار جوړونې له وزارت سره مدغم شوې ده. له دې سره د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون ځینې غړي له ډلې فاروق نظري وایي چې د دغو بنسټونو ادغامول یو مثبت ګام دی او د فساد مخنیوی کوي.
خوب و مثبت است و برای آینده هم به نفع ملت و مردم
دیوی دا یو مثبت ګام دی. پر راتلونکي کې د ملت په ګټه دی او په ادارو کې د لوړو لګښتونو او فساد د مخنیوي سبب ګرځي. موږ له دا ډول اقداماتو هرکلی کوو.
کار بسیار خوبی است.
دی تمخی چې پر راتلونکي کې به نور موازی بنسټونه او ادارې هم له یو بل سره مدغم شي تر څو په حکومتوالي کې لازم شفافیت رامنځته شي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسیزم غغله ازادي رادیو او ری نوري اس نورینه اورو چې د نړۍ خبرونو او ورسپانو د افغانستان پر تحولاتو څخبار کړی دي.
برتانوي ډلې مل ورسپانه د افغانستان د مهمو امنیتی اورګانونو لپاره د نوې کسانو د ټاکلو مسلې ته پام اړولې او لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې پر ورځ اسد الله خالد د دفاع او امر الله صالح د کورنیو چارو وزیرانو په توګه وټاکل. د ورسپانې په وینا دوی دواړه چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیسان دي سخت د طالبانو ضد دي. دواړه خالد او صالح د غراز د پاکستان له سختو منتقدینو هم ګڼل کیږي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو اندېښنې زیاتې کړې. واشنگټن پوسټ ورسپانې تر دې سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکلي چې دا اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ولس کلنې جګړې نوې بڼه غوره کړه چې کله ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې هېواده د 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو امر وکړ. د واشنگټن پوسټ په لیکنه ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور راضي نه و او ویلي و چې په دې هېواد کې د جګړې د ګټلو لپاره واضح ستراتیژي نشته او پوځي او مالي هڅې او لګښتونه مو بې ځایه دي. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي د سپینې ماڼۍ له دې اعلان وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام ملاتړې او له خپلې دندې استعفا وکړه. واشنگټن پوسټ په دې اړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به د هېواد پر روان وضعیت څه اغیز وکړي د دریو دلایلو یادونه کړې. له طالبانو سره د سولې پر خبرو اغیز د لیکوال په باور د دې خطر شته چې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو د سولې بهیر زیانمن شي او د ټرمپ د ادارې لپاره به ډېره ګرانه وي چې د خپلو شرایطو سره سم له دې هېواده ووځي. بل دا چې د ځواکونو له وتلو سره به آیا د افغانستان سیاسي جغرافیه له سره تنظیم نه شي او بیا به په دې هېواد کې کورنۍ جګړې پیل نه شي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د القاعده په څیر سخت دریځې ډلې بیا پیاوړې نه شي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه د امریکا حکومت ویلي چې القاعده تر اوسه په افغانستان کې پیاوړې ده. واشنگټن پوسټ ورسپانې په دې اړه په یو بل مطلب کې لیکلي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه چې له افغانستان او سوریه څخه ځواکونه باسي پر ځای پریکړه ده. د ورسپانې په لیکنه که څه هم په کانګرس کې ډیموکراتانو د هغه پر دې پریکړې سخت انتقادونه کړي خو بدیله طرحه یې نه ده وړاندې کړې. د واشنگټن پوسټ په وینا موږ باید د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې هرکلی وکړو خو پر هغه باید فشار راوړو چې داسې ټیم وګماري چې په سمه توګه له دواړو هېوادونو د ځواکونو د وتلو پلان عملي کړي.
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپانه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د اوبو او برښنا سرپرست وزیر وای پلان لري چې په هیواد کې د خصوصي سکتور پر مټ 2000 میگاواټ سولري برښنا تولید کړي. محمد ګل اهل خلمی د یکشنبه پر سپه یو ناست کې د خصوصي استازیو ته د دې پروژې په اړه معلومات ورکړل. تفصیل لخان محمد سین خورو.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وای د هیواد په 15 زونونو کې به د خصوصي کمپنیو په پانګه 2000 میگاواټه سولري برښنا تولید شي. د اوبو برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د خصوصي سکتور د استازیو په یوې ناسته کې وویل کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ کولای شي چې په دغه پروژه کې د برخې اخیستنې په هدف د روان میلادي کال تر پای پورې په رسمي توګه خپل چمتووالی وښيي. ښاغلی خلمی د برېښنا د تولید د پلان شوې سلوري پروژې په اړه وویل
پنج زونې افغانستان به ظرفیت 400 میگاوات
د وویل موږ د افغانستان په 15 زونونو کې د 1400 میگاواټو په ظرفیت چې په مجموع کې 2000 میگاواټه سولري برېښنا کیږي یوه بسته اعلان کړې چې خصوصي سکتور پکې پانګونه وکړي. او د برېښنا شرکت چې د اوبو او برېښنا وزارت ملاتړی دی دغه تولیدونکي سولري برېښنا وپیري. خاغلی خلمی وویل د اوبو برېښنا وزارت مکلف دی چې د دغه پروژې لیوالو کورنیو بهرنیو کمپنیو ته د ځمکې برېښنا قوانینو تړونونو او داسې نورو چارو لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د ده په خبره د دغه پروژې د بشپړېدو لپاره 13 میاشتې په پام کې نیول شوې او شاوخوا 370 میلیونه ډالره به پرې ولګېږي. د اوبو برېښنا وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې لیوالې کمپنۍ کولی شي چې د سولري برېښنا د تولید په دغه برخه کې حتی د 500 میګاواټو د تولید لپاره هم چمتووالی وښي او برخه پکې واخلي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب وویل د سولري برېښنا تولید به د هېواد په ځینو سیمو کې د برېښنا د کموالي ستونزه کم او بیه به هم راټیټه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل که حکومت خصوصي سکتور ته د امنیت په ګډون یو لړ اسانتیاوې برابرې کړي، ډېری پانګوال به په دغه پروژه کې پانګې واچوي.
خصوصي سکتور لیوال دی چې پانګونه وکړي، خو دا د امنیت څخه هېرېږي او په عین زمان کې د دې فساد څخه ډېر ویره لري چې خدای مکړه بیا دوی مشارکت وکړي اما پکې ضرر وکړي. اعتماد رامنځته شي او حکومت دا وکولی شي، زه یقین لرم چې نور هم خصوصي سکتور راځي او دا کار کوي.
خو د اوبو او برېښنا وزارت وایي تر اوسه شاوخوا 30 کورنیو او بهرنیو کمپنیو دغه پروژې ته لیوالتیا ښودلې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو لړ نیمګرو پروژو د تکمیل د ژمنې تر څنګ د 4 نوو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. دا کمې پروژې دي په دې اړه له واصل وسال څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د کونړ ولایت د لوبغالي د پراختیا، د خوست کرکټ اکاډمۍ د بیارغونې، د کندهار ولایت د لوبغالي د میلمستون د جوړولو او په کابل کې د ملي لوبډلې د لوبغاړو لپاره د فټنس کلب د غني کولو تړونونه د بیلابیلو شرکتونو له مسؤلینو سره لاسلیک کړل. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي د یکشنبه په ورځ په کابل کې د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال ویل چې په پروژو کې کیفیت او شفافیت دوی ته لومړیتوب لري.
ټول هیوادوال ته دا ډاډ ورکوم چې زما د مسؤلیت په وخت کې که د 10 افغانو مصرف کېږي یا د $1 مصرف کېږي د کرکټ د بازسازۍ لپاره اوس هم حاضر یم او چې کوم وخت ماموریت دلته فرا کېږي او ټول هیوادوال ته به په هماغه ورځ باندې حساب هم ورکم او ټول به په ثبوت ورته ورسوم. نه غواړم چې ډېرې پروژې نمایشي افتتاح کړو او بیا یې سر ونه رسوو. ضرور نه ده چې 40 اکیډمیانې افتتاح کړو او بېرته نسو مهار کولی.
ښاغلی فضلي دا شنو ویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ له لورې په کابل کې دوی ته د یو معیاري لوبغالي د جوړولو لپاره په احمدشاه بابا مینه، پولی محمود خان او ستنگزی مینه کې 3 ځایونه په نښه شوي چې د دې 3 ځایونو څخه به په یوه کې په نړیوال معیار برابر یو لوبغالی جوړ شي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ په ادارې تل دا انتقادونه وي چې د لوبغالو او اکاډمیانو جوړولو ته لازمه پاملرنه نه کوي او ډیری وخت د کرکټ بورډ مشان په نمایشي ډول د لوبغالو او اکاډمیانو د جوړولو ډبره ږدي، خو وروسته یې چارې بیا په سمه توګه پر مخ نه وړل کیږي. خو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس وایي چې د نویو پروژو تر څنګ نیمګړو پروژو ته به هم لازمه پاملرنه کوي او د ټولو چارو به په شفافیت سره ولس ته حساب ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مرستیال جواد عثماني وویل چې هندوستان د دغه وزارت په همکارۍ د ورزش په برخه کې 6 ورزشي پروژې لري چې 4 یوازې د کرکټ د ودې لپاره دي چې له دې وړاندې په کندهار کې د لوبغالي رغونه، د کندهار د میلمستون اوسنۍ پروژه او په لوګر او بلخ ولایتونو کې د نویو لوبغالو جوړولو چارې شامل دي. دی وایي د افغانستان د دولت ژمنه دا ده چې د کرکټ لوبې ته د هیواد په ګوټ ګوټ کې پراختیا ورکړي. د اقتصاد وزارت د کرکټ بورډ په ټولو تدارکاتي چارو کې شامل دی او د ټولو پروژو د څارنې مسؤلیت لري او په دې برخه کې به دواړه ادارې د خپلو ظرفیتونو نه په پوره توګه استفاده وکړي. یا د پروژې چې د لکونو امریکایي ډالرو په لګښت پلي کېږي، د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره د کرکټ په وده او پرمختګ کې به د پام وړ اغیز ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د فرانسې ولسمشر وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر وروستۍ پریکړې خواشینی کړی دی. ایمانویل ماکرون د دې تصمیم له کبله پر امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ انتقاد کړی دی. په دې اړه رپورټ له صالح محمد صالح څخه اورو.
د فرانسې ولسمشر وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر وروستۍ پریکړه په ژوره توګه خواشینی دی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب یې کړې ده. ایمانویل مکرون پرون یک شنبه په چات کې یو خبری کانفرنس ته وویل ټول متحدان باید یو او بل ته د باور وړ وي. ښاغلی مکرون د چاد ولسمشر ادریس دیبی سره په ګډ خبری کانفرنس کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وستایه چې د یو نیم کال په موده کې د باور وړ شریک وو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون زیاته کړه
sur le sujet de nos alliés américains.
زموږ د امریکایي متحدانو د موضوع په اړه به ووایم چې په سوریه کې د دوی د پریکړې په اړه سخت خوشینه یم. غواړم د امریکا د دفاع وزیر جنرال ماتیس او د هغه د حقوق څرګندونو قدردانۍ وکړم چې د خپل استعفا له پریکړې سره هممهاله یې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شنبه د خپلې پریکړې په دفاع کې خپله خبره بیا تکرار کړله چې ګواکې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یادایش له ماتې سره مخامخ سوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ د پریکړې له کبله تیره پنجشنبه استعفا وکړه. تر دې دوی ورځې وروسته د داعش پر ضد د امریکا د تشکیل سوي نړیوال ائتلاف لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي بریت مکګورک هم استعفا وکړه. ګڼو پوځي رهبرانو ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د سوریې له عرب او کورد متحدانو سره خیانت وي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دغو جنګیالیو ملاتړ کاوه، خو ترکیې هغو سیمو ته د داخلېدو خبرداری ورکړې چې د کورد ډلو په کنټرول کې دي. انقره وایي دغه ډلې په ترکیه کې د کردانو له بیلتون پالو سره ارتباط لري.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ټاکل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته ورسیږي او له افغان ولسمشر او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې وسلوالو طالبانو ته مرکشوب لوختي، خو طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندهار پولیس وایي د نشه توکو د کاروبار یو مرکز د 15مې حوزې په یخ کاری سیمه کې کشف کړی او څلور مشکوک کسان یې په تړاو نیولې دي. د ایران د بشري حقونو د زندانی مدافع وکیل نسرین ستوده خاوند رضا خندان په ایران کې له توقیفه خوشی شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفاع وزارت مرستیال پیتریک شانهان د سرپرست وزیر په توګه ونومو. او اوس هم د ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه
نوم دره ته څه کار کوي؟
نوم یې ثناء الله دی او دغه کاروبار خو زما د پلار کار دی. دلته زه خپل مکتب وایم.
څه شی خرڅوي دلته؟
دغه ته اوس مڼې خرڅو، دغه ترې مڼې دي، دا ډېرې مڼې دي، بس همدغه څه کاروبار دی.
څو ډوله مڼې دي؟
دوه ډوله مڼې دي، یو ترې دي یو ډېرې دي.
یوازې په همدې نوم پېژنې، بل نوم نه ورته لرئ؟
نه، نوم خو بل ورته نه لرو. همدغه یو
خلک سرې مڼې ډېرې خوښوي که زړې مڼې؟
خلک سرې مڼې ډېر خوښوي، په دې خاطر چارته تزي به سرې مڼې بیا لږ ساغې هماغې دپاره وړي.
ما چې ولیدې او زه تا ته راغلم، هغه وجه دا وه چې تا درس لوست پاڼې درسره وي که نه، نو څه شی لولې؟
دا جغرافیه لولم، امتحانونه هم نږدې دي، بس دا یو لسم څم کې مالک ادري موږ نه خو یو شی جوړ شي پلار هم، بس هماغسې پاتې شو. بس هغې پخوا وختونو کې ډېر جنګونه مو، پلار مې دولسم هم خلاص کړی و، بیا هم جنګونه و، بیا ونه شنو.
څوم صنف کې یو څوم نمره؟
یو لسم څم کې مو و نمره ما.
نو داسې چې درس وایې، زه خو فکر کوم چې شاید راتلونکي امتحان کې اول نمره شي.
د الله رضا یې خو انشاءالله کېږي.
ته د لارې په سر ناست یو، دلته بیخي ډېر زیات موټر تیریږي، غالمغال وي، په دغسې یو فضا کې څنګه درس وایې؟
مشکل دی، نور نه کېږي. دلته خو ګورې، بس هر طرف ته د دې بار چې زه کوم، بس امتحان کې بس یو شی حل کو که نه، بس چې کامیاب شو. بیا د شپې بیا ووایم، ده کور کې بیا چې لاړم، د شپې تر لسو یولس بجو پورې درس هم بیا وایم، تکراروم ځان سره، بیا هغه لږ یاد مې شي.
ما یو بل قسم لیدلی و، خو هغه بهرنی و، هغه هم په دغسې فضا کې مطالعه کوله چې هلته ډېر بیروبار و، شور و. بیا ما پوښتنه ترې وکړم، هلته څنګه دلته مطالعه کولی شي؟ وایي زه دغه فضا مدیریت کوم چې څومره غږونه واورم او څومره تمرکز په خپل درس وکړم که نه. ته څنګه بیا تمرکز کولی شي، یعنی خپل تمرکز په دغسې فضا کې په خپل درس راټولولی شي که نه؟
بالکل کولی شم، خو زه هره ورځ همدغلته هغه شویم که نه، د بلد شویم اوس په دې فضا کې. اوس زه خپل همدغه درس ویلی شم، اوس مې ښه صحیح زده کیږي، بس همدغه فضا زما زم تمرکز کولی شم.
هره ورځ دلته راځي کار کوي او ورسره مطالعه کوي که یوازې د امتحان په ورځو کې دا کار کوي؟
نه دا یوازې خو بس هر ورځ نه دی دا بیا کله کله چې بس هغه شي امتحان پوره ځي بیرازه منځته و
مڼې دومره خرڅېږي چې ژوند پہ جوړ شي
او شکر دی خرڅېږي بس ژوند پہ روان دی هغه
ته ډېر خرڅوې که پلار دی
پلار مې ډېر خرڅوي
نو په دې هیله چې په امتحان کې هم کامیاب شي او مڼې هم ښې خرڅ شي خوشحاله اوسې
ژوندی اوسې وروره خیر اوسې
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او راي ازادي رادیو په اف ام 3.15 په کابل او د افغانستان په لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي دوستانو ستار فروخ په سټوډیو کې د دوهمه